څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشان مختوړي. السلام علیکم.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال ډزی اوریدل کیږي.
دا شخ نن غلی شو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نن د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو چې نړیوالو دغه حمله غندلې ده، بیلابیلو بنسټونو د حمله غندلې ده او د خبریالانو نظر هم په دې ارتباط در سره شریکوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
بیلابیل خواوو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودلې او دا بریدې غندلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وژلی، او په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبریال یاد کړ.
دا یو زړبګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل. مونږ دا حمله محکومه وو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خوا ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو به طرف خبریال او یو زړور خبریال.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د عمومي ریاست سرپرست ډیز سنلر ویلي دایی یو زړور او ژمن خبریال وو، او هیڅ کله له هلمند د راپور ورکولو پر مهال زړه نازړه نه وو. میرمن سندلر ویلي د دایی وژنه یو بزدلانه عمل دی چې یوه ځوانه کورنۍ په مرګونی گزارو وهله او افغانستان یې له یوه تکړه خبریاله بې برخې کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو ادارو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د برید غندلې. د ارګ په خبرپاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلي تروریستي ډلې د دغه وړ جنایتونو او بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ نشي محدودولی. د دې وژنې پړه چا نه ده منلې. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یلداش د فاریاب په غرماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو په کې راغلي چې پر مهال د عزیز یلداش زوی ټپي شوی دی. دفاع وزارت عزیز یلداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهر یلداش زوی یاد کړی. یلداش ورسره وسلوالې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت لري. جاپان د افغانستان په خوندزیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره 4 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د دغه مرستو تړون نن په کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازیو ترمنځ لاسلیک شو. په ډیرو خوندزیو کې د پاکو اوبو او پاک چاپیریال نشټوالی د افغانستان یو بنسټیز ستونزه ده. د شمیرو له مخې په دریو کې یو خوندزی پاکې اوبه نه لري، او په دریو کې دوه خوندزی د لاسمینځلو اسانتیاوې نه لري. خوندزیو کې د پاکو اوبو پروژه د پوهنې او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پلی کیږي. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال قانون د نورو سرغړونو د احتمال په اړه 4 کلنه ارزونه پیل کړه. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي او پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. د نن ورځې له اعتراض څو ساعته مخکې د تحقیقاتو یوې ځایي ادارې وویل چې د اپوزیسیون لاس پیاوړي غړي د ناقانونه لویو ګډوډیو د پلانولو په تور نیول شوي. سیاسي مخالفانو د خپلو کارګرو نیول غندلی او ناقانونه کاری بللی. د ارمنستان او آذربایجان د اوربان موافقه ډیرو ارمنیانو رد کړې ده، ځکه د آذربایجان ته حق ورکوي چې د نګورنو قرباغ غرنۍ سیمې ډیره برخه په واک کې ولري او هغه سیمې هم وساتي چې وروستۍ جګړه کې نیول شوي. د نګورنو قرباغ پر سر وروستۍ جګړه کې دواړه لوریو ته څه باندې 2000 عسکر او ملکیان ووژل شول. او روسای خبر همدا چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کوي. ولې هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس تاینند وی چاودنې پر مهال ووشل شو. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره هم دی پیشي او پر رسنیو د بیان پر ازادي او خبريالانو د دې پیشي تر اغیز سره څرخي. د الیاس تای ورور مدثر دعوت وای
د حکومت تاوان به پکښي او حکومت بورته اختارونه ورکولې. د حکومت د مخالفینو په اړه کې یو خبر وو، هغه بورته اختارونه ورکولې.
د دایي د وشلو د پیښې په تړاو د خبريالانو بیلابیل نظرونه هم د سره شریکو.
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي.
الیاس تای نن سهار د هلمند پر مرکز لشکرګاه کې هغه مهال وشل شو چې پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. په کابل کې د امریکا سفارت د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنیو ادارو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د بریټ غندلې دی. د دې خبرګونونو په اړه به وړاندې راپور درکو. خو مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو، کابل ته ورزو. په کابل کې هم د دې پیښې په تړاو یو غونډه شوې ده. خاطر پردیس د دې غونډې په اړه نور معلومات را سره شریک کړي. پردیس، مهرباني.
سلامونه تاسو ته. بلې، نن د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې په کابل کې د سیرینا هوټل مخامخ یو شمېر د رسنیو ملاتړ بنسټونه، همدارنګه د حکومتي بنسټونو یو شمېر وایندویان او یو شمېر خبریالان سره راټول شوي دي. او د الیاس دایی انځور یې زړولی او د دې انځور لاندې یو شعار لیکلی وایي چې حکومت دې د الیاس دایی فاصلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. دغه ځای ته د الیاس دایی د کورنۍ غړی مدثر هم راغلی دی. له هغه سره مو هم خبرې وکړلې. په ټوله کې د دوی غږ او د دوی واحد نظر دا دی چې ژر تر ژره د افغان حکومت د دایی د وژل کېدو یا هغه کسان چې په دغه پیښه کې لاس لري، دوی د ژر تر ژره وپېژنه او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
خاطر پردیس، مننه. و موردل چې په کابل کې خبريالانو غونډه جوړه کړې ده او له حکومت غواړي چې د الیاس دایی د قاتلانو په پیژندلو کې هڅې وکړي او محکمې ته دی راکشي. د الیاس دایی د وژلو په ارتباط چې نن سهار په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین د چاودنې پر مهال ووژل شو، نړیوالو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې عکس العملونو په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
مننه شیباسته. د افغانستان په افغانستان کې د ګڼو هیوادونو سفارتونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال پر هدفي وژنه خوشحالي څرګنده کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر راس ویلسن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زه د ازادي راډیو پر خبريال الیاس تایی وحشیانه حمله په سختو ټکو غندم. دا د رسنیو پر ازادي او بل حمله ده. پر خبريالانو دا حمله باید ژر تر ژره ودرېږي. زه د الیاس تایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه همکارانو تخپل تسلیت وړاندې کوم. په کابل کې د برتانیې سفارت د پنځم به پورز په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د الیاس دایي پر وژنه شوک سی او سخت خواشینی دي. د سفارت پر خپل ټوئیټر باندې زیاته کړې د الیاس دایي کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن سوي تسلیت وړاندې کوو. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته د هدف ګرځېدو لپاره خپل کار وکړي. دا سفارت هم درز له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. شبر سے په کابل کې د جرمني سفارت هم همدارات پر خپل ټوئیټر باندې د الیاس دایي پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. دغه سفارت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې موږ شوک او غمجن یو. د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایي حمله د دیموکراتیکي ټولنې پر اساس یعنی مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل حمله ده. موږ دعاوې له غمجنو کورنیو سره دي. د جرمني سفارت پر خپل پیغام کې دا هم ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس وخت را رسېدلی دی چې سوله وسی. افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایي حمله په سختو ټکو باندې. په دې ټویټ کې زیاته شوې ده ټول ملکیان باید خوندي شي. ټول افغانستان آزادو رسنیو ته اړتیا لري چېرته چې ټول خبریالان خوندي وي او قانون عملي وي. همدار د کاناډا سفارت هم په خپل ټوئیټر باندې د الیاس دایي پر مړینه غم شریکي شریک کړی ده او لیکلی دی د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایي بزدلانه حمله غندو او د زړه له کومې خپل تسلیت ته هغه کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوي. شبر صاحب د کاناډا سفارت په دې اړه دا هم ویلي چې خبريالان د خلکو ژغ پورته کوي. په افغانستان کې د رسنیو پر ازادي باید جوړجاړی ونسي. په همدار د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نمنلو وړ بللې ده. دغه سفارت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دا په افغانستان کې په یو اونۍ کې دوهم خبريال دی چې وژل کیږي. ډنمارک له افغان رسنیو او مطبوعاتو له ازادۍ سره خپل ملاتړ تکراروي. د ازادي رادیو خبريال چې ډیر تکړه خبريال محمد الیاس دایي نن سهار په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنې کې وژل شو. د یادونه وړ ده چې د دې پېښې مسؤلیت روسه چانه ته منلې خو د ذبی الله مجاهد په نوم کس چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي دي چې په دې اړه به تحقیقات وکړي.
ملالی جان بشیر مننه و موریدل چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو د پیښې په اړه یو شمېر نړیوالو خبرګون څرګند کړی دی. لوي خبرتیا ورسته د الیاس دایي د ورور څرګندونه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشوم ترو په منځني سپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د لشکړګاه په شمول ازادي رادیو د اف ام په 3.5 ولې شي. په لشکړګاه کې نن د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي ووشل شو. دایي په روسي کې د بیلابلو ډلو لخوا غوښل کېده. د هغه لورور مدثر دعوت سره امید زهیر مل مرکه کړي او په پیل کې د هغه د شخصیت په اړه ترې پوښتنه کړي.
داغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی تیرا و یو لایق سړی و او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد درې دی په داسې حال کې چې په لمن کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته ویلی چې د ولایت پرېږده د لمن څخه ووځه او هغه ورته دی ولایت سړی یم همدلته اوسېږم ام دلته بمړ کېږم. هغه د ام دلته خپل ژوند د لاس ورکړي. هغه داس شخص و چې هلته هلمند کې چې کوملګری دي د ده هم سنگران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چاته رسېدلې وي چې دی پیژنتي. دا یو بیل شخص و یو جبران دی شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل واده خپل
سره مینه درلوده او په دې لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دای تل یو خبره لمو سره هم کوله چې زړی واړی تل خبرونه دی ملت لوړان دکړي، خو ډیر کله دا خبرونه په منفی خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و دای تر خو خو اما دا دردیدلو خبرونو پاړي بیا تاسو ته کور کې سو ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خود مش په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبره ده چې کله به د حکومت تاوان به پکې وو، حکومت به ورته اخطارونه ورکول یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر وو هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې، خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې د چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډیره وخت دای سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنګ دی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دا زه اوس کابل کې یم، ماته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنې دا خلک پوځي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم، خو که څه هم دا ما انځورونه پورته کړل خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نشته.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي ورور مدثر دعوت و چې د هغه سرګندونه مو واوریدي. په کندهار کې د خبریالانو بنسټونو او د رسنیو استازو د الیاس دایي د وژلو په تړاو په جګړه کې لشکيلو خواونه نو غوښتل چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
من جوع و آمنهم من حور.
د کندهار خبریالان او د رسنیو استازي د خپلې ووجل سوي هم مسلکه الیاس دایي روح ته دعا کوي. په کندهار کې د نوی آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل د الیاس دایي پر ووجل کېدو خوشحالي ښکاره کړه او دغه ووجل کېدلې د رسنیو د کورنۍ لپاره ستر ضایع وبلل. د غیرتمل په وینا خبریالان به طرفه او به وسلي اشخاص دي او یوازې د خلکو ژغ پورته کوي.
موږ په ټولو شکلو غاړو ژغ دی، یو ژغ دا کوم کته مې خبرې ګډې وډې دي، یو د بغل ملګری مې د لاس ور کړی دي، دوست مې د لاس ور کړی دي، هم سنگار مې د لاس ور کړی دي. موږ غوښتنه دا ده چې خبرې اعلان به وسلې څوک چې هیڅ طرف نه دی نیولې، خبرې اعلان هغه څوک چې مې تاسو په جریان کې اچولې، هم یې دولت په جریان کې اچولې دي، هم یې شکیلې غاړې په جریان کې اچولې دي او بیا خبر جوړ کړی دي. متاسفانه بیا هم وجل کېږو، زموږ ژغ پر دولت باندې دا دی کمونست ساتلای موږ ته جوازي وایي چې موږ نور له خپل مسلک لاس واخلو.
د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنبیر د الیاس دایي وجل کېدل د بیان د ازادي د مخنیوي او د هلمند د ژغ د چوب کولو په معنا یاد کړ.
بدبختانه نن سهار مو په یو داس خبر را پیل کړ چې زموږ د کورنۍ د خبرارانو د کورنۍ یو زموږ د یو همسنګر ملګری د شهادت خبرو چې دا په دې معنا چې په هلمند کې د دا ډول پیښو په تر سره کولو سره د هلمند د ژغ د چپولو په معنا دی او د بیان د ازادۍ د مخنیوي. شهید الیاس دایي چې خدای وبخشي هغه په واقعیت سره د هلمند د یو رسا ژغ او هغه تل هڅه کوله چې په هلمند کې د ټولو اړخونو او د ملکی کسانو او همدارنګ د په بیلابیلو برخو کې خپل د خلکو ژغ پورته کړي. د الیاس دایي په شهادت سره د هلمند ژغ د خاموشي په معنا دی او دا تر ټولو یو بد خبرونه.
خبریال سید سربر امانی او اسد الله حکیمی وویل خبریالان د خلکو د ستونزو در رسپړلو دند لري او د جګړې شکل اړخونه باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
خبریالان در ټولو پاک شیدان زکه دي چې تل دولس د ستونزو ناخوالو در برسره کولو لپاره هڅه وهاند کوي ترڅو دوی ته دغه ستونزو او مشکلاتو د حل لار پیدا کړي، چې دا یو نیک او سنت طریقه د نبی مرک صلی الله علیه وسلم سنت طریقه زګڼلای سم. خدای دې وبخشي الله پاک دې دا شهید ورسته شهید کې اسم په دې ډګر کې
شهید دای روح ته دعا وړاندې کوم. خدای دې وبخشي زمونږ نه ساري شته هم به په غم راپېد. عموما خبر اعلان هغه یو خپلواک بنسټونه دي، د خپلواک نهادونه جوړي د هیڅ چا طرفدارۍ نه کوي. نو په عموما کې چې دواړو لورو ته چې اوس پیلنس ګروپ سره په مقابل کې واقع دي، چې یو خپل دولت دی او یو هم د دوی مخالفین دي، نو دواړو ته موږ د پیغام رسول غواړو چې خبریال هیڅ کله د چا طرفدارۍ نه کوي.
الیاس دایت نن سهار شاوخوا 9 بجې په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې شهید شو او د مجتبی محمدی په نوم روړې ټپي شو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایت د وژلو پیښې په سویل ختیځ کې هم خبريالان اندیشمن کړي دي. احسان آریان لګندیز لګردیزه راپور لري.
شکر کمران په پکتیا کې د پښواک ولایتي خبريال دی. د وی لکلې چې د الیاس دایت د وژنې خبر اوریدلې رواني شکنجه شوی او د پیښې ډیر سخت اندیشمن کړي دي. د وی په هیواد کې د لوی او نوړه سیاستونو له عمله هر ورځ خبريالان او لسکونه افغانان قرباني ورکوي.
باور وکي په هر خبريال باندې په هر ځای کې دی چې دا خبر موږ واورې د دومره سخت رواني تاثیر کړي دي چې زه د خبر مې دوه یا دوه نیم ساعت کې اوریدلې دی. هیڅ نه پوهېږم چې څه شی وکم، یعنی هغه کار مې د نن ورځې پورې هم داسې پاتې دی او فکر نه کوم تر سبا یې هم وکولی سم. دا زه فکر کوم په ټوله کې د لویو ناوړه سیاستونو پایلې دي. بل دا دی چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه هم ځان ته په هیڅ صورت برات نشي ورکولی.
په سویل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول سیف الله حیات هم په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي وژنه د خبریالانو لپاره د خطر زنګ بللی او د هلمند د ځای ادارې ترڅنګ د ژورنالیستانو د حقونو څخه د دفاع له ادارو غوښتي چې د پیښه په جدي ډول وڅېړي.
د الیاس دایي وژل کېدل یو ځل بیا د افغانستان د خبریالانو لپاره، د افغانستان د رسنیو د ټولنې لپاره یو ستر د خطر زنګ دی. پر افغان حکومت باندې غږ کوو چې د الیاس دایي وژل کېدو عاملین دی ونیسي، د قانون منګولو ته دی وسپاري، تر څو نور د خبريالانو پر وړاندې دا ډول ناوړه بد او مرګونې پیښې پای ته ورسیږي. زه بیا هم وایم چې د سویل ختیځ زون خبريالان ټول د الیاس دایي په وژل کېدو دردمن دي، له دې سره په اندېښنه کې دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي نن سهار وختي هغه محل د په موټر کې د یو نخلون کې ماین د چودنې له عمله وژل شو چې نو موري ل خپل کوره د دند په لور روان وو. په دې چودنې کې د دایي برور او دوه تن نور ملکی وګړي هم ټپین شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ل ګردیزا ترن کوټ ته ځو. په روزګان ولایت کې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبریالانو پر دولت شغ وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
روزګان کې میشتو خبریالانو نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي وژنه په کلکو ټکو وغندله او دایي د بیان د ازادي قرباني یاد کړ. نعمت الله فریدی چې په روزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر دی، ازادي راډیو ته ویل چې پر الیاس دایي برید د بیان پر ازادي برید دی.
دایي صاحب د بیان د ازادي شهید دی. د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي، او همدغه دایي صاحب چې د هلمند ولایت څخه د هلمند د زوریدلو ولس ژغ راپورته کوي، د دولت پرې رسوي ترڅو د دوی مشکلاتو ته حل لار پیدا سي. دا واقعنم دردون کې پیښو په ټولو خبريالانو باندې ټول خبريالانو اندیشمن کړی دی.
الیاس دایي په 2003 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دند فایل کړی وو او لې ویل چې سخه زیات په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په توګه دند مخته یوړه او تل به د خلکو ژغ راپورته کوي. د الیاس دایي ژغ هم زیات مینوال درلودل. د دې ژغ یو مینوال هم په روزګان ولایت کې سیمه ایز خبريال سنلا ولسمالو چې ازادي راډیو ته داسي ویل.
زه د دای صاحب د ژغ یو ځانګړی مینوالو محمد د ژغ او د ریپورت ډیر شخوان راکوي د په لهجه کې چې ما باور دی یعنی په خاص ډول کله چې زه په ورسنۍ کې مل مکدم ماته چې چا پښتنه چې کوم خبريال شخوان درته کې ما دای صاحب یادوي او د ډیر رسنۍ کې ما د دې یادونه کړې چې ژغ لري ش ریپورت لري ش اواز دی نو زه سخت مینوالم کله چې د په شهادت خبرې جو واقعیت نن ورځ ډیر په ما بده د ډیر بدر باندې تیر سودر د محل
د دې ترڅنګ په اورزګان ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب الله لطیف په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال یاس دایي وژنه د خبريالانو لپاره د خطر زنګ وبللې او په هلمند کې د ځایي ادارې ترڅنګ له مرکزی ادارې مغشتنه وکړه چې دا پیښه دی په جدي ډول وڅېړل سي
دا زموږ جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې که هر څوک لاس لري دا که هر کړی ده دا که هر ترهګریزه ډله ده دا که هر د ولس د ژغ د چپولو هڅون کې ډله ده حکومت نړیوال او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او د پاتې خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره د لازم اقدامات وکړي هغه اقدامات چې ضروري دي او اړین دي او بل موضوع ده چې تر اوسه پورې چې څه پیښ شوي دي په افغانستان کې تر ډیره دغه قضیه نه دي چرل شوي یا شاته پاتې
تر اوسه پورې د دایي د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردیز جلال آباد اسد آباد پارون په لاله مغزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمیر اس ام اس ونه لولو خو مخکې تر دې چې اس ام اس ونه ته مخه کړو د الیاس دای پاړه به ووري په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای دولس کال وړاندې له ازادي راډیو سره خپل دنده پیل کړه د هغه ژوند ته امید سهرمل لنډه کتنه کوي
محمد الیاس دای د محمد زوی په 1968 مریض کال کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ په چاه انجیر سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې دای خپل ابتدایي زده کړې د چاه انجیر پالې لیسه کې بشپړې کړې ورسته یې د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړه وکړه خدای پای ونه بالاو پر اکوسیه په هندون کې د پښتو ادبیاتو په سانګه کې لیسانس واخیست الیاس دای په 2008 کال کې رسنیو سره خپل کار پایل کړ او لومړی دندې د سلام وطندار رادیو سره واخیسته ای ډبلیو پی آر او د هلمند ملي رادیو ټلویزیون نور ادارې وچی د دایي د لومړی تجربې کوربه وي خورسه په 2008 میلادي کال کې له ازادي رادیو سره دنده پایل کړه او لیوی لسی زیاتی په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال په توګه دنده مخته یوړه الیاس دایي دوه مندې شپک خويندې او اتورونه لري هغه واده کړی و او سمره یې د مهربان په نامه کوچنی لور ده محمد الیاس دایي د پنځشنبه په ورځ سهار نږدې 9 بجې هغه مهال چې خپل کوره په هلمند کې د خبريالانو پریس کلب ته روانو په موټر پسې نخلي دلی چسپه کې ماین چاودنه وکړه او خپل روح یې پاک رب ته وسپاره ل الیاس دایي سره په دې پیښه کې د هغه ورور مجتبا محمدي چې هغه هم خبريال دی ټپی شوی خو د هغه روغتیا ښه ده د ښاغلي الیاس دایي وژنې په کور دننه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو او افغان حکومت غبرګون هم راپورته کړی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبد الوهاب نورستانی لننګرهار پراستولې سیمس کلی کې د الیاس دای مارک ډیر و دردولم جمال شاله کندهار لیکي د دای مارک ډیر خوشینه کړم امیر خان ایوبی لشکرګه پراستولې سیمس کلی کې دای خوشاله اورین تندای درلود تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د دای پر مارک ډیر خپه شوم سیرت خضرخیل لننګرهار لیکي د دای د ژغ او راپور ځانګړی مینوالیم شهادت و دردولم شمس الرحمن له اشکمشل کی د خبريال وشل غټه جفاده محمد قاسم زواک له هلمند پر اسوبلی سمسکل کلی دی پر الیاس دای باندې بریډ واشیانه او غیر انساني بریډ عبد الرحمن پر اسوبلی سمسکل کلی دی دای د ازادي رډو یو ډیر تکړه خبريال وو احسان الله ساحل له زابل لیکي په وطن کې مو سور اور بل د خدای دی وکړي چې په وطن کې سراسري سول راشي یو شمیر نور اوریدونکو هم د الیاس دایی پاړه باندې سمسون راستولې دي او ډیر زیاتې لټولو ډیره مننه. البته د دې لپاره چې سرسره سمسون راځي ژر ژر تیریږي، خو ځینې به نور هم له تاسو سره شریک کړم. محمد نصیب مسلم یار له واشر لیکي د الیاس دایی مرګ خوښینه کړم. خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکي دایی صاحب مرګ خوښینه کړم. او نورو اوریدونکو چې د اس ام اس لارې پر خبرونه کې برخه اخیستې د اس ام اس رئیس سره ورته خوښینه له ازادي راډیو سره څرګند کړی ده، له دوی مننه کوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د یوې ناروغۍ په اړه اوریدلی شئ. خو څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له اسدالله الودین څخه.
په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوی. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لهکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. دغه چاودنه کې چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی، د الیاس دایی ورور ټپي شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداشي وژلی. دغه وزارت نن ویلي چې یولداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. جاپان د افغانستان په خوندزوي کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره څلور میلیونه ډالر مرسته وکړه. دغه مرستو تړون نن کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. استرالیا په افغانستان کې خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارندوال ګماري. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه.
اوس هم سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
افغان کرکټ بورډ وایي د آی پی ایل یا د افغانستان پریمیر لیګ سیالۍ بیا پیلوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسف سی تیره ورځ له ملي راډیو ټلویزیون سره د افغانستان د کورونای سیالیو د خپراوي او تنظیمونکي د لس کلن تړون لیک د لاستیک په غونډه کې وویل چې د آی پی ایل سیالۍ به بیا پیل سي. د آی پی ایل یا د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو لومړی پړاو درې کاله وړاندې په متحد عربي اماراتو کې ترسره سو، خو په دې سیالیو کې د مالی فساد راپورونو تر خپرېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا او افغان کرکټ بورډ په دې اړه د څېړنو د پیل خبره کړې وه. په کابل کې د فوټسال د غوره لیګ سیالیو د وروستۍ پړاو پچه اچونه ترسره سو چې له مخې صداقت توها پیشتاز، سنایی او حرمت لوبډلې په لومړی او شهید نسیم ظاهر اسد شریفي سپورت او اطمینان لوبډلې په دوهم ګروپ کې راغلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یوې اعلامیې کې ویل دي چې د هر ګروپ دوه لوبډلې نیمه پایلو بوته ځي او د سیالیو اتله او نایب اتله لوبډله به د افغانستان د فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به ترسره سي لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ نږدې شل ورځې وړاندې په کابل کې د شپاړسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لومړی پړاو یې تیره ورځ پای ته ورسید.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو ټولنیزه مسله د واده پر مهال څیړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو له ازادي راډیو سره د یونیسف ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري دوی له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجلري د لوی استفراغ به کاو جوش نه ته باور لري پراته خو چې دا وز اعظم لا سي درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخکې اول سر کې دوی نه وز هغه دوه درې بخي خلاص.
ولې د ماشومان په ګډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه ولا پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوو لا مخالکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې داس کې چنجي؟
څه رقم آلات استفراغ یې کوه.
بل څنګه او نس پړسېدلی و؟
د خو چې خوراک نه خوري چې نس پړسېدلی نس یې هماغسې کې ته اوس بېخي چنګ منځ کوي.
څومره ورسره پازا بېز د دومره په تکلیف د دې چنجي له لاسه؟
دغه چنجي درلو د استفراغ به کوه جوشنده ته به ډېره پراتله.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاسی اوس دغه پچکاریګان ډاکتران شیان وکړي دا اوس چې دې بېخي درو مې وایي زه بېخي درېده ونیسم پکې مې وکړي.
چنجي له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجي نه فکر کوم څه شي نه ورته پیدا سول. دغه باندې به زه نه فکر کوم.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چنجي دوا چې ورکوي کنه بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وری زنه دي دغه پستی پخوا کم غړه دغه ورکا د بیخید خوراک پات ونی خورل یدو قشقم فزور ور نور چی شری خورل.
څومره ډنګر سلغه وخت نتیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. اول سر کې دلنه و زغت دو درې بیخی خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
هو زیات ډنګر سول.
مو مدینه ده
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
پکور کی څومره شمن لري؟
پکور خالی ما شمنرم ده.
پدې څه سوي دي اوس؟
د سپین پیناټا کې نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه وشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې مو ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب لري.
چه خور جنین
مزمونه
سو بچی لری
پینزه بچی خود نالی گیش نس می درد گی چو وقتی زر به بادا چای دوری ورنه که نه داد زن نبود نالی گی
چی و گیسی بیانو نس درد گی؟
نمی
اتا ما شمانو چونچی در لودل نس گی؟
دست در غرطی جنکش می بی منگا میاشت میاشت که دو تا تابلی دور که با یا مشربه دور که با دو به چونچی خطا که اولا دادری ورکوی تا مترسانه دیوار کنی.
څنګه دی بیا چونجی لري؟
100% لري. چې وخت سمری د دخلین سپینلر مخې لري زم د په مخ کې چې بالغ دې بالغ شي سپونی پیدا کیږي.
ښه
ور شي کې دودنه
اشته څنګه بیا
اشته ډیر زرو کې کې ډیر به کم اشته لک شیخ.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجي زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجي ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چینجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چینجی شته. کله چې موږ دغه د چینجو هګۍ د غذایي موادو سره اخلو یعنی غذایي مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلیږي او بالاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپله مرحله طی کوي او بالاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعاله چینجي بدلیږي او هغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بالاخره سبب د مشکلاتو کیږي.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه کراتو وایي چې کله ماشوم ناس کې چینجي پیدا کیږي د کومو سیستمونو سره مخ کېدلی شي؟
اول خدا دل دوی تا منگا پرازیت وایو پا مجموع که طول چینجی پرازیتونه دی. پرازیتونه هغا اجسام دی هغا هیه اجسام دی چو دوی د انسان هغا خواله چه ده خوری ده هغا نه استفاده کهی او پا دی ترتیب خصوصا پا ماشومانو که کلا چه ده چینجو تعداد دیر زیاد وی دوی په خوارزواکی کمخونی او بالاخره په زوف باندې مصابی او کله کله د شنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته طبي ده چې دا چنجي د هغوی د کلمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي؟
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بیشتیایی لري، بل دا ده چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کمخونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته او که په وخت اقدام ونه شي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطه منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله، په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدمو اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چینجي کم وي د نظافت مراعت دی. که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چینجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبوه د هیوادونو کې ترجیحا د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستی په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، موږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات وي، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی. خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکړو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته سي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او ویخوري، یا مڼه پوست نه کوي او ویخوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پری نه منځي بیا یو خوري کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتمن په اول پریمینز بیا په دسترخوان کینی نو د دل خاطر په غټانو کې چانس کم ده خو هغه غټان چې به احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري نو چانس ده دشته چې د نس په چونجو وخت شي
ډیر زیات مننه تاسو باندې اوسه
تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زه وګمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځانه سره بیایي دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده په پیل کې راپور ته غوږ شئ
درمنه دوستانو په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیسته چې بے وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف غني دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلې دي اکثره خلک د خوخیو په محفلونو کې یا دودونه تر سره کوي چې اول د ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډیر کسان بیول دي چې بیا هر کس ته توفه اخیستل او د غرمې خډوډي ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده نوموړی زیاتوي
د ما ورور کوژده کړې ده مونږ په دې ډیر تشویش لرو سه له وخت نه سه کوژده کړې ده مصارف ډیر سوي دي بخصوص کله چې خرید ته ځي بیا د لغې خوانم ډیر کسانی د منګ خو لخوانم کسانی بیا غا د غرمې ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامېږي یعنی حتی باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري چې ادا کړته واده وکړي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول خو تر څنګ یې یوه مېرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم
ولې نه
ګرانې نوم دې څه ده
نوم مریم ده
مریم جان څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اختای په دې کالی او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده
مې محفل لرو د واده محفل د خرید لپاره راغلی یاستو
چا سره راغلی خرید ته
د اکا د لور واده مې ده
دا ټول چې د زلته ګورم د لس نفره خزي چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره راغلی دي
هو دا ټول یو ځای راغلی یاستو خرید لپاره
ولې دومره ډیر کسان راغلی دي د خرید ته په دوه کسه درې کسه نه کېده د خرید
نو بس نو رسم رواج ده نو موږ هم ټول یو ځای شلو را خرید لپاره
تبا مشکل نیوی چی زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکی بیا تاسو ټول ته توفه به مخلی در دات من کنه نو مشکل و نهي
نه نو مشکل و نهي نو هر وخت څوک وته نه کین نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور می دانو موږ هم راغلی سو ور سره
کته وادو کو جو کی به تم خرید کم داس ډیر خلک به
دی خلاص کس دی نو موږ زبر چل کس و
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي
زیاتره وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي
معاملی ټوله اتر نه پاره لاس نه پاره دولس نه پاره پنځه نه پاره شپږ نه پاره اتمن وي چې کله دکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو ورکو سودا ورکو ځکه دکان دی لپاره خلاص کړی ده همدغه یو کاروبار ده چې کله ډله راشي اتمن همدغه د واده معامله یي همدغه واده مراسم وي خپل معاملې ټوله یي او موږ هم نه پرېږدو یا په تاوان یا په سرخي ده په ګټه خو مشتری نه پرېږدو ورکوي
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټوله ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅ کله په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته ځکه ډیرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده موږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده نو د خرید په وخت کې لناوي سره یو یا دوه کس لیګو او ډیر نه لیګو ځکه دا مجبور ده د زوم کورنۍ چې به د ټولو کسانو ته لکه رواج نشته بس یو کې کالی واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکي او کرایه د موټر او ټیکسی دا شان ټول باید سنجش کې چې د خپل ملاماتون کې د زوم لپاره هغه لا دومره وکولای شي اوس حالت اقتصادي مخنه دي کورنۍ ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولای شي ټول مصارف متقبل شي
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ور سره ځي بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله چې ډېر ګذاف مصرف دی دا غیر له دې واده نه دا بیخي ګذاف مصرف دی هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خورې چې رانمایي ور سره کوي یو شی ورته اخلي هغوی درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده کورنۍ خپله باید متوجه سي خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر دغه باید خپل ځان لک پو کې خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بل ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې د امات پر قرباني لويږي
سیدا جان دل لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خرید ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله بل ورته ماته موبایل واخله بل ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 خه کار نه ده یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خه کار نه ده
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف ایت نه په دامات ور کول شي بل چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لر شي
گرانو اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي علت یې څه ده
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته د دې لاملونه خو یو دا دی چې بې ځایه رواجونه دي سپاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هم هوس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوی چې د خرید تزرخی کې او دستجمی یا ډیر یو تی د خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتې د سولې حاضرنه ستونزه اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظه ډیر زیانور دی، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخته ځي او دی د یو کرایه یا مثلا د خوراک دی دی د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو تحفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رایج دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپل خوښۍ یا هغه د زون کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، حتی بسته یو سیټ کالي ورته اخلي، دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه دا د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې ږدي، یعنې وایي چې همدا یې اوس وخت دی نو راځه چې هر څونه اوس ته وایي دیدي اخیستلی شي اخلي، نو ازدحام و بیربار هم جوړېږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به یې واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي زه اوس مصروفه یم، نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې منځته راځي.
هغه له مومن دا به کورنیو ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنیو ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلي اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، د ناوې د مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي موږ تاسو ته ښه اخیستي، او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد او ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې واده ته لري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعضې اختلافات پیدا کېږي، بعضې مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېرېږي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي هغه مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنې هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په اوسو شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظه هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دای چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لکه الی واخیستل شي هغه چې اشد ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي، دوه نفره د دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي چون یو مشره ده او د دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغونه کفایت کوي، ډېر نور خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بونه تللی، داسې که یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا د هغې کورنۍ چې شي بیا دې ته دغه نه کوي، یعنې ست سالار نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسې ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چاره.